یو ور بیا ستری مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماس پخینی و بجشوا ز منور شابه په دې روانه غلې کې هم تاسو کول بایم ان کې به زوري مقبول کې په دې غلې کې تاسو لپاره کورنی او سیمیز ریپورټونه لرو او په دې من مای کې درته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه ته چې اسلامونه
سلام شوړم به د مهم خبرونو لنډیز د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جنگ دوام لري. پاکستان وایي زربیازه عملیات تو ترګرو ته زیات زیانونه اړولي او ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي. او زه خبرونه تفصیل د هلمند ولی ویان د عمر ځواک وای د سنگین ولسوالۍ پر مرکز اوس هم د وسلوالو بریدونه دوام لري او هلته میشت افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد مقاومت کوي. عمر ځواک د دغه جګړې پر مهال دوه غاړو ته د مرګ جوبلې د وختو خبر ورکړ. د سنگین د ټولنیزې شورا غړي وای د نن سهار راهیسې د وسلوالو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستی دی او ګڼ شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ راګرځېدلي دي او جګړې ته دوام ورکوي. تیر ورځ د دې ولسوالۍ د سقوط خبر هم خپور شو خو د هلمند والی میرزا خان رحیمی دغه خبره رد کړه او دا یې ومنله چې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ سخت جګړې دوام لري. نن سهار د سوات په سیدو شریف هسپتال کې د ګیسو د اخراج له وجې په شوې چاودنه کې د ګڼ شمېر کسانو د جوبل کېدو خبر دی. د ماشومانو د تلیسیم یا څانګې د انچارج ډاکټر ابراهیم کمبر په وینا په دې پیښه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي خو ځنو یعنی شاهدانو مشالې ته ویلي دي چې د جوبل کسانو شمیر د 1400 په منځ کې دی. راپورونه وایي په دغه هسپتال کې د ګیسو وال خلاص پاتې شوی و. سهار چې د وارډ صفایي کوونکي ماچس ولګولو نو چاودنه وشوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د ترګري خلاف ضرب اعظب عملیات په کامیابۍ سره پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به یې له هېواده د ترګري ناسور ختم کړی شي. خواجه صاحب پرون په حسن عبدال کې بي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ترګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. دا هم ویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي خو د ورانکارو نه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت وغواړي. د خواجه صاحب په وینا د ترګري خلاف په جنګ کې پاکستان پریکنده جګړه کې بوخت دی او د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخولی شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولې اخوا په نامه په یوه غونډه کې دغه خبرې وکړي. د زیاته کړه
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د توریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو ریښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن اذربایجان ته ولاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړرتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر غنی به له اذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. اذربایجان ته ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولس هیس هم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړی شوې وه وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سولهییز حل د موندلو له لارې د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد تکیه کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته به خپل ملاتړ جاري وساتي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د هغو 38 هیوادونو وګړو ته امریکا ته په تګ باندې پابندیانې ذاتي کړي چې پخوا به بغیر له ویزې امریکې ته تلل. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، شام یا سودان ته په تیرو 15 کلونو کې سفر کړی وي، مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دسمبر په 16 د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوي مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساینسي او سیاحتي څانګو منفي اغیز پرې باسي. قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په سرخار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې او د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسلز تیر کال دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو 4 کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځنۍ اسیا کې د تر ټولو پیاوړی اقتصاد لرونکي هیواد قزاقستان سره د همکارۍ د قوي کولو لپاره لیواله ده. نو تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د پاکستان د موسم حال او د کرنسی وبې له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.65 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.85 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 40 پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 30 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 12 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واورید. د افغانستان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په سر د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روانې جګړې ورسته حال درکوو. د پاکستان د دفاع وزیر وایي په ضربیات بعملیاتو کې وسلوالو ته ډېر زیان رسولی، خو څېړونکي په دې حکله ځینې تحفظات لري.
موږ په هېڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطرې څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
دا غږ چې تاسو واورېده دا د افغانستان د اجرائیه رئیس ویاند د هلمند نه آرامۍ په اړه کړی و. بیا د پاکستان د دفاع وزیر وایي په ضرب عزب عملیاتو کې وسلوالو ته ډېر زیان رسېدلی، خو څېړونکي په دې حکله څه نظر لري؟
په ریاستي سطح باندې اوس هم موږ ګورو چې د ښه طالب او د بد طالب هغه تمیز موجود دی. نو دغه قسمه خبرې ډېر شکوک او شبهات پیدا کوي.
نن د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د ډیپټي سپیکر لپاره انتخابات کیږي. د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطفرحمان وایي صوبایي حکومت دا معامله ډېره وځنډوله. د پختونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. او په دویمه نیمایي کې درته د ځوانانو غږ په نوم خبرونه هم وړاندې کوو. مشال سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په هلمند ولایت کې په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطې روان دي. د څو ورځو نه دغه سلسله روانه ده، خو په دې وروستیو کې بیلابیل او متضاد ریپورټونه راځي. د صحیح او کره معلوماتو لپاره دا وخت ورزو هلمند کې خپل خبريال الیاس دایته الیاس دای صاحب په خیر علي د سنگین ولسوالي ورسته حال را سره شریک کړي.
ډیر مننه کوم تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم مهم چارواکو په سنگین ولسوالي کې جنگ پیل کړی دی. هغه جنگ چې د تیرې ونی رئیس شدت موندلی دی او حتی تېره ورځ د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه پکې خپاره شول. خو تېره ورځ د هلمند والي مرزا خان رندي په کنفرانس کې د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه. ویل چې وسوال په ګڼ شمېر کې پر ولسوالۍ راټول شوي دي او د افغان ځواکونو سره جګړه کوي او افغان ځواکونه لا هم د ولسوالۍ مرکز کې مقاومت کوي. خو څو شېبې مخکې چې د عمر ځواک سره مو خبرې وکړې د هلمند ولسوالۍ هغه وایي چې جګړه روانه ده د سیمې پرمختګ نه دی شوی. اما دوی تازهني سرتیري سیمې ته استولې دي او افغان کمانډایانو هم سرګین ته ځان رسولې دي او ډېر ژر به دغه ځواکونه په ملاتړ عملیات په بازار د سنګین او ولسوالۍ په شاوخوا پیل کړي چې سنګین کې د مشرې فعال کړي او د طالبانو په ضد مقاومت کړي.
ډېره مننه الیاس دای صاحب مشال ریډیو او د مشال اخ اوریدونکي په تازه حال د خبرولو. هلته افغان چارواکي وایي طالبان مپرې نه دي چې د هلمند په شان حملو نه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکرات لپاره ګټه واخلي. خو چارواکي زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي نو آیا سیاسي روغه جوړه امکان لري او آیا د سولې خبرې بیا شروع کېدلی شي؟ بشیر ګواخ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب وسوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بډ لاس پیدا کړي. خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دې وي چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و او د چارواکو په خبره هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلې نو ځکه باید اوربند شي.
نن همام داده او په دې فکر چې په چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنګه د لاس واخلي نور د خلک نه شهیدانوي او ثابته دي چې دوی او دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنگ ادامه لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي په دغه سې وضعیت کې موږ نه پر وسلوالو په ډلو باندې باور کولای شو نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخرګا اوسیدونکو نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي. په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي. د شتو ته تللې دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیا پټک وایي چې اوربن باید وشي خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کول شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بینالاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې هڅه کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستې فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
هلته افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د عمل په بیا شروع کېدو او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي تنظیمونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په کابل کې له پولې اخوا په نامه یوې ناسته کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په مضبوطولو هم ټینګار وکړ او ویل چې د سولې د مضبوطولو لپاره په کار دي چې په ګډه کار وشي. تفصیل د خان محمد سین په تفصیل رپورټ.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولې اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړه ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د
پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وکړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې په ضرب عزب عملیاتو کې وسلوال ډیر ځپل شوي دي او په نتیجه کې په هیواد کې امنیت ډیر ښه شوی دی. سیلون کی په دې اړه څه نظر لري هغه بامه اوري، خو دغه نظر چې نوموړي څرګندوه نو په دغه مهال په اسن عبدال کې وی غونډه تا یوه دستوریت ورغلې وو چې تفصیلی احمد الله په تفصیل راکوي.
د ګل پورس په حسن عبدال کې یوې دستوري تخپل وینا کې د دفاع وزیر خواجه آصف اویل چې اپریشن ضرب عزب په کامیابی سره د ملک نه د ترهګرو د خاتمې طرف ته روان دي او دې کې هیڅ شک نشته چې د اپریشن د ملک دښمنانو ته درون تاوان اړولې او دوی یې په تیښته مجبور کړی دي، خو د دوی مکمل خاتمې پورې به ټول قام له په ګډه سره کوششونه کول وي. د نوموړي وینا وه چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دي او دا به خپل منطقي انجام ته رسولی شي، ځکه چې حکومت غواړي چې خپل راتلونکي نسل ته یو محفوظ او باثبات پاکستان ورکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خاتمې لپاره ټول قام، فوز، رینجرز، پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو ډېرې قربانیانې ورکړي دي او دا قربانیانې باید تل یاد ساتلې شي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اپریشن کې کامیابیانې په خپل ځای، خو د طالب وسلوالو په ضد د حکومت تګلاره اوس هم واضحه نه ده، کوم چې د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي.
د دې اپریشن او د نورو اپریشنونو مېز کې فرق دا و چې هغه اپریشنونو په نتیجه کې عسکریت پسند ہندو دومره نقصان نه رسیدو کوم چې په دې اپریشن کې ورسیدو هغه په قبایلی علاقو کې چې سمرا مرکزونه او هټول ختم کړی شو هغه رنگ دا چې کوم واصلاتي نظام او هغه هم ډېر د پوره ډیسټرب شو خو دې سره سره مبصرین د تحفظات لري په ریاستي سطح باندې اوس هم موږ ګورو چې د ښه طالب د بد طالب هغه تمیز موجود دی نو دغه قسمه خبرې ډېر شکوک او شبهات پیدا کوي او دا یره پیدا کیږي چې دغه تمیز برقرار وي نو بیا نشي کېدی چې ترګري مکمل طور باندې ختم شي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس صدر حبیب ملک وایي چې حکومت خو اپریشن د لارې ډېره کامیابی ترلاسه کړه خو متاثرین یې د نظر وېستې دي او ورته یې هغه حقونه ورنکړل کم چې په کار وو.
تاسو وګورئ ملکی حالات نو واقعي د اپریشن سره کافی بهتري شوې ده خو د خلکو مسایل هغه حکومت دې شي کې بالکل ناکام شوی دی چې دې ته یو اکشن پلان یې جوړ کړی وای او هغه په مطابق د آی ډی پیز مدد شوی او خاص کر چې کومې واپسي کېږي دې ته ټینټونه ورکوي ته ماته وایي په دې یخو علاقو په ټینټونو کې هغه څنګه پاتې کېدی شي. دې لپاره یو غټ پیکیج په کار دی چې دا خلک واپس لاړ شي او بیا صرف واپسي کورونه نه دي په کار بیا د دې ژوند تیروانی نور چې کوم ضرورتونه دي خاص کر د سکولونو یا وړې وړې ډسپنسري یا څه د هغې بندوبست وکړي دا یو اکشن پلان په کار دی که دا علاقې مونږه راتلونکي وخته امن طرف ته بوتلن غواړو.
د ذکر دا چې حکومت د تیر کال جون میاشت نه په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه یې د یاد ایجنسۍ زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره نن انتخابات کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه میرمن مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات پکې امیدواران دي. دغه ټاکنې به نن 2 بجې شروع کیږي او بیا به د هغې وروسته فیصله مخې ته راځي چې د سفسیلیې د خالد خان رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ لپاره 14 میاشتې پس نن ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې نو دا به د خیبر پختونخوا لومړنۍ زنانه ډیپټي سپیکر وي. ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی لپاره د ښځو د پرمخ او د خیر ښېګړې سلاکارا هم دا د دغه ټاکنو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
لول خو زه د خپلې پارټۍ د لیډرشپ اینڈ د چیف ایگزیکټیو شکر گزارم په مای ټرسټ کو په مای اعتماد کو ته خو پر اعتماد ایم ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټی اینڈ الائنس کلک ولاړ دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شوه کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو. دا پاکستان تحریک انصاف سره قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی دا میرمن مہرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي. دا قومی وطن پارٹی سره تعلق لرونکو صوبائی وزیرا میرمن انیسا زیب طاہر خیلی په دې کلا وایي
دا زمون خیال دی ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې ته پکارو چې شوی اوس هم ډیر آئے درست آئے زمون پارٹی خپل طرف نه مرسته ورکړي دی حکومتي کینڈیډیټ چې دی ډاکټر مہرتاج روغانی تا آئی ایم ون آف دی پروپوزرز اور انشاءاللہ اخبل پورا تعداد کے بعد انشاءاللہ راشو ووٹ پاور کو اینڈ امید ہے دادی شے آگا بگٹی
دغشان د پاکستان مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان پیپل پارٹی لڑخا ارباب اکبر حیات تا مخالف گندونو امیدوار دی او صوبائی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر مولانا لطف الرحمان وائی پکار دا چې دغه ټاکنې ډېرې مخکې شوی وي.
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو هغه ته هم مشترکه طور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ دی اپوزیشن طرف نه نور خو اوس الیکشن دی او هغې کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 ده او که چېرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو په ټاکنو کې درغلي ونه کړه نو میرمن مهرتاج روغانی به دغه ټاکنې په اسانه وګټي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د سولې پر لور
مستقبل خاوره.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
دي ولې ظلم شوی دي ولې بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی د پښتونخوا په خوانی سینیئر وزیر او د عوامي نشل ګوند یو مشر ارواخاد بشیر احمد بلور درې کال وړاندې هم په دې ورځ په پیښور کې په یو ځانمرګي حمله کې وژل شو نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو نه ګڼل کېده او تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګرن انتظام رسولو د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې د ارواخاد بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندۍ نیګن شمیر مرکې کړې دي خپل دی ریپورت کې د هغه د ځینو مرکو نه خاص خاص خبرې راغونډې کړې دي او تاسو ته وړاندې کوي
د کال 2012 دوشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډه رستو د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نشل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو نو مرګي ورته د کیسه خانه بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلی کوله په خپل د مرګ په جال کې گیر شو خو په بشیر بلور دغه به ځانمرګي برید یا حمله نه وا بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شو او ویل به چې کوم شپه په ګور وی هغه په کور نشي کېدی
د ځل په ما خودکش شوې دي خو زمونږ د ایمان د چې کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی کوم په کور دی هغه په کور نه دی
بشیر بلور د اگست په نوم باندې نیټه په کار 1973 کې د پیښور یو شتمن کورنۍ بلور دین کرا زیږیدلی وو په کار 1975 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې سمودی د پاره وکالت هم کړو خو بیا په 1980 کې عملی سیاست کې قدم کې خودو او ډیر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو هم د دغه ګوند هغه سلور ځلا صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځلا د پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه
موږ خو عدم تشدد باله موږ تشدد نه غواړو چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کړو زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوایرمنټ موږ لاړو چکدرې ته چې څوک نشو تلی
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترخګرې جنگ په دوی تپل شوې دی چې پکې د پښتنو بچی مري سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نخښه کیږي
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي د قران کریم بے حرمتی کیږي زما په اسپیټالونو کې دیو بلاس کوي خاص کر زما سکولونو بلاس کوي زما بچی سکولونو ته نه پرېښودل غواړي
دا عوامي پارټي په حکومت کې چې کله پیښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیات شوې نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطر و خو هغه به د ټولو نمخ کې اسپیټال یا د چاودنې ځای ته رسیدو
باجوړ کې بلاسو زلانو نلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه منې راغله نه منسٹر راغله او زه هغه مکمل چرته چې بلاسو هغه ځای ته دکان ته لاړم نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه
بشیر بلور ته د خپل بهادرۍ په وجه د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي خالد خان مشال ریډیو پېښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې په پښتونخوا کې د رواني غړی یو نیمه بجه کیدونکې ده د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډې زمرو
د هلمند والی بیان د عمر زواک هوای د سنگیر ولسوالۍ پر مرکز اوس هم د وسلوالو بریدونه دوام لري او هلته میشت افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد مقاومت کوي. عمر زواک د دغه جګړې پر مهال دوه غړو ته د مرګ جوبلې د وختو خبر ورکړ. نن سهار د سوات په سیدو شریف هسپتال کې د ګیسو د اخراج له وجې په شوې چاودنه کې د ګڼ شمېر کسانو د جوبل کېدو خبر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي د ترګري خلاف ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سره پر مخ روان دی او زر ده چې په ترس کې به یې له هېواده د ترګري ناسور ختم کړی شي. خواجه صاحب پرون په حسن ابدال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبرې وکړې. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخولی شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولي افا په نامه په یوه غونډه کې دغه خبر وکړي. ټاکل شوی چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن اذربایجان ته ولاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوب او نورو لولوتبه چارواکو سره ګوري. لرغونبواتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وشوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنیو ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلې. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د هغو اته دېرشو هیوادونو وګړو ته امریکا ته په تګ باندې پابندیان زیاتې کړي چې پخوا به بغیر له ویزې امریکې ته تلل.
او اوس درته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو یو وار نیخ په نیغه اورېدلې ده. دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوې بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه د اسرار العالم مومن او په دې کې د پېښور آرمي پبلک سکول د تلین یا یو کال پوره کېدو په موخه ځوانانو سره خبرې شوې دي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
ما ته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم محمد سره نیخ په نیخ
اردن کو ځوانان غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بستی. اردن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پېښور آرمي پبلک سکول د تلین په موخه تېر ورځ د پاکستان چارواکو ځوانانو په ځانګړې توګه د سوشل میډیا کارکونکو تر ټولو زیاته همدا خبره کوله چې د تعلیم په وسیله به وسلوالو ته ځواب ورکوي. تر دې پورې چې د پېښور آرمي پبلک سکول زده کوونکو هم ویل چې خپل بدل به په ټوپک نه بلکې په قلم اخلي. دا خبرې پر داسې وخت کېږي چې د شمالي وزیرستان د شاوخوا 15,000 زده کوونکو دا دویم کال دی چې په ګډوالۍ کې ژوند تېروي او تعلیم یې متاثره کېږي. همداراز د خیبر پختونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه دا مهال شاوخوا تر 25,000 پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. نو پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې څنګه له وسلوالو د تعلیم په وسیله بدل اخیستل کېدای شي او بل دا چې کوم تعلیمي نظام یا سلیبس دی، آیا هغه دې جوګره چې دې لړکی مرسته وکړي او که څنګه. پر دې بل خپل مېلمنو سره خبرې کوو. خو تاسو هم موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ ټلیفون شمیرې او د سکایپ اډی لزان سره وکړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون
وکړئ او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800223333
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال راډیو.
د ځوانانو غږ خبرونې ته هغه وګیستئ. موږ سره میلمانه دي د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د سازمان د خیبر پختونخوا د څانګې مشره پلوشه عباس. پلوشه ډېر ډېر ستړی مشئ د مشال د ځوانانو غږ خبرونې ته.
ډېره مننه تاسو ته چې تاسو د دې پروګرام کې ځان سره یو وار بیا شامل کړم. ډېره مننه جی.
ستاسې نه ډېره زیاته مننه. او هم د دې سازمان مرکزي سکتر محسن دوړ موږ سره میلمه دی له پېښوره. محسن ستړی مشئ.
ډېره مننه.
ستاسې دواړو میلمنو ډېره زیاته مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه اخلئ. که ستاسې خوښه وي نو لومړی به خپل اوریدونکو ته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیب خان مرکه وړاندې کړو چې هغوی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره څه کړي دي. او زه اوریدونکو تاسو ته وایم چې عطیب خان هم دا خبره مني چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو زده کوونکي له سکولونو بهر دي. نو راځي چې اول له دوی خبرې واورو چې د تعلیم وزیر څه وایي.
او په دې کې 25 لاکھ فګر خو مختلف څنګه څوک 15 لاکھ وي څوک 20 لاکھ وي څوک 25 لاکھ وي بارل کارونه دي. بیا هم ډېر زیات دي. موږ د هغې لپاره مختلف لګیو طریقې کوو چې یو خو خلکو ته اکسس هم ملاو شي چې سکولونه زیات نه زیات خلکو ته پرووایډ کړي شي. او بل هغې پسې دویم نمبر باندې بیا د هغې لپاره موږ یو 1000 ګرلز کمیونټي سکول شروع کړل کوم چې د یو کال کې آپریشنل شو. او باندې ټول ماشومان یې ځکه لګیا دي سبق وایي. دغه شانتې ورسره نوي سکولونه لګیا دي جوړېږي اپګریډیشن هم روان دي. خو ورسره موږ دا موجوده چې کوم سکولونه دي هغه هم لګیا یو موږ ښه کوو. د هغې کوالټي ښه کوو ځکه دا هم یو ډېر لوی د خلکو دپاره به اټریکشن دي.
اتب سبا ته وایي چې د تعلیم دپاره په تېر وختونو کې تاسو کوم بجټ ایښی دی یا اوس پلان لري نو څه ګوري چې دغه برابر دی چې دغه 25 لاکھ ماشومان چې کوم د سکولونو نه بهر دي چې هغه سکولونو ته راشي کنه؟
ګورو چې د تعلیم لپاره خو زه دا نه شم ویلی چې برابر دی. تعلیم لپاره خو چې څونه ډېرې پیسې نو هغه هم کمې دي. څونه زیات نه زیات چې پیسې لګو نو هغه هم کمې دي. خو بهرحال موږ خپل صوبې پاک لمندې کو ګورو نو تاریخ ټول نه سیوا د صوبې په ټولو صوبو کې د ټول نه سیوا پیسې بجټ دا موږ لګیا یو تقریبا 29% پورې دا موږ لګیا یو په تعلیم کې لګو. او نور موږ انشاءالله تعالی که دونه وسایل د حکومت وي خو مسله ورسره دا هم ده چې موږ هم داسې لا ان آرډر سچویشن دی نو خامخا د پولیس لپاره د نور د لا ان آرډر ادارو لپاره د هغې لپاره هم بجټ پکاري.
بله دا هم ویل کېږي چې په سلیبس کې چې کوم تعلیمي سلیبس دی په خاص توګه د پاکستان او دغرنګې د خیبر پختونخوا په هغې کې د سغدریزۍ مواد دي نو آیا تاسو د سر اتفاق کوئ او د مدا چې په دغه کې د اصلاحاتو تاسو څه پلان لري؟
ورجه په ټول ملک یو سلیبس دی د 2006 سلیبس دی او هغه کې داسې خبرې نشته کسې نو هغه به یو وخت نه هغه به ورسره د هغه علاج کیږي.
او زموږ تاسو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطیب خان خبرې اوریدلې. په دغه مرکه به هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. خو لومړی زدې تر ازمه د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د څانګې مشرې پلوشه عباس ته. پلوشه در ته وچې استاذو سازمان هم د 14 دسمبر د تلین په موقع باندې امن ریلی وستلې وه او تاسو هم دا خبره کوله چې وسلوالو ته باید د تعلیم په وسیله ځواب وایو. دې مطلب څه دی؟
د دې مطلب داري چې مونږه با خپل ایجوکیشن سیستم په ذریعہ دا پیغام ورکو طرحه غرو ته تاسو د طرحه غرې د مقابله لپاره کافی دی. خدای دې دا نظام تعلیم دې کړه تاسو چې څنګه خبرو کړه دا هیټ سپیچ ورته وی دغه میټیریل به تیستل پکاري. بل د فاټا سیمه ور پختون خو سیمه کې چې د سکولونو سه حالات دي دا منیسټر صاحب خبرې کوم وره دي او وی صحیح خبرو کړه. خو خبره دا سې دا چې دل تموږ سره د ګوس سکولونو مسله را بیا د سکولونو سټراکچر شته دا چې کوم حالات دي الته د ټیچرانو مسله را کوم زینو کې کوم سیمو کې ټیچران نشته. بل د فاټا دا زموږ بچی چې دي د ای ڈی پی سکیم کې دادا تیر دو کالو داسې خو بالکل نه تعلیمی حقوقو نه بالکل محروم دي. د هغوی لپاره نه څه نظام تعلیم شته او نه څه نور څه وسیلې شته چې هغوی ته مونږ خپله غټه خبره دا ده که نه چې کوم د ترهګرو لپاره دا هغه روانې دي. زمونږ مشن همدغه دی چې مونږ د تعلیم په زور دوی سره مقابله کوو، خو د هغې لپاره مونږ د خپل ټول تعلیمي سټرکچر او خپل نظام کې ډېر زیات
بالکل سم ده. محسن دوړ د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو د څانګې مرکزي سکتر، محسن دا راته وایي چې تاسو د پلوشې د خبرو سره او دغه رنګې د تعلیم وزیر عاطف خان له خبرو سره څومره اتفاق کوي؟
ډېره مننه سلام صاحب د بلنې. ټول نه مخکې زه د منسټر صاحب خبر وکړم، دغه د کمیونټي سکول د خبر وکړم، نو مونږ هغه لیدلی دي. بل دویمه غټه خبره چې کله نه کډوال راغلي دي زمونږ د شمالي وزیرستان په خصوصان توګه او نور هم د نورو قبایلي علاقو نه هم کډوال راغلي دي، د هغې د تعلیم لپاره هېڅ قسم بندوبست نه دی کړی صوبایي حکومت. لومړني کال دي دا اعلان کړی و چې بای هر چا سره هر ځای کې مشته ده، هغې چې کوم ورسره نږدې یا سرکاري کالج دی یا سرکاري سکول دی هغې کې به هغه فری سبق ملاویږي. شروع کې ساحه ده پوره دغه دپاره د ګورمنټ دپاره یو څو داسې ګامونه دي پورته کړي مو چې خلکو وایي چې یاره دا اوس په دې سرکاري ادارو کې کالج دی که سکول دی هغې کې به دا ماشومان سبق وایي، خو چې څومره وخت تېرېږي بلکې اوس خو دې هده پورې رسېدلی دی چې هغې بېخي هغې ته انکار کړی دی. شروع کې هغه آرډر چې امپلیمنټ کېدلو په هغې باندې هم ډېر ټایم لګېدلی و، خو اوس چې هغه خلکو نه خبره اوس ظاهره شوې ده نو اوس په کالج کې هغې ته هغه شانتې سهولت ملاویږي. دوی ته دا وایي چې بای تاسو چونکې لوکل سټوډنټس نه تاسو به په نو هغه باره کې زه ته دا وایم تعلیم خو ټیک شو، هغه دا وایي چې په تعلیم باره کې به مونږ ورزو جواب درکو، خو مصیبت دا دی چې تعلیم تاسو کم تعلیم ورکوي. تعلیم خو بالکل ایسا خبره جهالت واحد لارم دغه د تعلیم په ذریعه به روکه، خو تعلیم خو اچھا خبره چې مونږ تر اوسه پر هم ډېر ډېر خلکو ته ورکړی دی، خو هغه ډېر ډېر خلک مخکې په داسې مایندسټ سره میدان ته راوځي، په معاشرې ته راوځي چې هغه به نور هم نفرت خوري. تعلیم سره سره به مونږ خپل ریاست چې کوم دی هغه خپل سیاسي لار هم سموي، او کاغذ زمونږ ریاست تعلیم ورکوي هم دې لپاره هم په دې سوچ هم په دې فکر سره چې بای زه به د دې تعلیمي ادارو نه خپل مقاصدو لپاره د خپل فوایدو لپاره
نو څه وایي تاسې
دغه لپاره خپل یو مخصوص قسمه سوچ چې را پیدا کوم، نو هغه تعلیم که به ته معاشرې ته ورم کې هغه تعلیم ته هېڅ قسم فایده نه رسوي. مونږ به تعلیم هم ورکوو او تعلیم به په داسې سوچ سره ورکوو چې هغه سر ڈیزائننگ نہیں هغه کې سم مخصوص فکر نہیں او هغه کې سم مخصوص سوچ نہیں پر شوی. مثال دا تعلیمی لوټ ته تیاروم او د دې مقصد د پاره تیاروم، هغه نه پس مونږ تر هغه غره مقابله کوو شو مونږ د مارشن علي حالې تم پوه شو.
سم ده. په لوشي موسم خو ډیر تور نه ولګول په حکومت باندې چې د هغه چې کومه پالیسي دی یا چې کوم تعلیمی سلیبس دی هغه کې ځینې نیمګړتیاوې دي، خو بیا هم تاسې د تعلیم وزیر خبرې واورېدلې عاطف خان هغه و چې نه دغه قسمه داسې خاص خبرې نشته او کوي نو بیا هم هغوی به اصلاحات کوي، نو څه ګورې چې تعلیم څنګه په کار دی؟ تاسو خپله باندې څه وایي چې یو معیاري تعلیم څنګه کېدای شي؟
یو معیاري تعلیم خو به متوازن ساتو چې څه زما موسین نور خبره او څوکړه تاسو سره هغې کې ډېرې پالیسۍ به حکومت هم خپلې بدلوي، نه صرف د تعلیم په ذریعه بالکل زه دوی سره اتفاق کوم بلکې سیاسي به مونږ بدلو. نو انا به یو سره کې فقط پیمانه راځي د دې عرف چې د دې کم قهر باندې زموږ فاټ اور پښتون خو اکثر د طرحه غره نو د دې بس صرف د تعلیم ذریعہ نه ډېر نور خبرې هم تړلې دي. د پوره سیستم په بدلون پکاري، د پوره سوچ په بدلون پکاري، نو الوه مونږ د یو پوزېټیو اپروچ طرف ته ځو او د تعلیمي نظام چې څنګه زموږ د نن سبا او څه حالات چې زموږ د فاټ اور پښتون خو سیمه کې خو دا نه سکولونه بند دي، هلته په نوم سکولونه دي، په نوم استادان دي، ګو سکول او ګو ټیچر څه څه وایي تاسو ورته، نو هغه خو اون یو ریفارم غواړي که نه بل چې دی په هغې خو هم چک ساتل په کار دی که نه زموږ سوسایټۍ کې سیاسي شعور سره سره تعلیمي شعور باندې اثر پرېوځي نو اله به بدلون راځي. ځینې یو طرف باندې چې مونږ کار کوو او هغه کار هم څه داسې مونږ پکې خاص هغه نه دي لیدلی دلته ډېرې مسلې دي د پښتونخوا په فاټا کې چې د هغې طرف ته ډېره زیاته توجه په کار ده. وزیر تعلیم صاحب ناسته هغوی ته پریکټیکل یو اپروچ په کار دی د دې معامله کې، صرف د خولې او د وینا خبرې نه دي، نور د حالاتو نه خو به محسن نور هم زیات خبرې چې د فاټا د بچي څه حالات دی، د پښتونخوا زموږ د خپلو کلو د سکولونو د سرکار څه حالات دي.
سمه ده، موږ سره یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي، څه ویل غواړي؟
السلام علیکم. اسرار الله مومند صاحب، علی فشار ہان مدار بمرات.
علی فشار صاحب ستړي مشي، څه به ویل غواړي؟
الله دې مل شاه. اسرار الله مومند صاحب، استامل منو ته سلامونه وایم. او محسن داوڑ صاحب نه می دا تپوس ته چی دا دوی په حکومت کې د متاثر مشومان او د تعلیم تعداد زیات شوه دي، او کووس خلق ډیر مشومان متاثر شوي.
سم ده، مننه تاسو نه. محسن د دې جواب ورکول غواړم.
د دې جواب به زه دا ورکم، د دې دا جواب ورکم چې زمونږ په حکومت کې کم ډسپلیسمنټ شو، لکه په سوات کې مونږ پرشن شروع کړی او کم کډوال راغلي وو، هغې کډوالو په کومه طریقه خیال ساتل شوی دی؟ هغه داسې طریقه سره خیال ساتل شوی چې هغوی ته به مونږ راشن هم په کوم ځای کې چې هغوی ورهایش وو، که په سکول کې مو که د چا په حجره کې وو، هغه به مونږ هغې ته کور ته ورسولو. ما دا ما خپل دغه ټول پروسس کتلی دی. اوس موجوده تاسو دا پروسس وګورئ چې راشن دپاره خلک یو شپه یو ورځ انتظار کوي په قطارونو کې. تعلیم خو ځان نه خبره کوو، بل مونږ چې په حکومت کې چې کډوال راغلي وو، هغه مونږ په دوو میاشتو کې دنده دنده واپس خپل کورونو ته لیږلي وو. مطلب هغه پرشن کېدونه په هغه ټایم کې تقریبا د ګرمو چوټیانو دور وو، که نه
محسن دره ته وایي چې څنګه وختي تاسو خبره وکړه چې دغه د سخت دریځي مواد دي په تعلیمي سلیبس کې، نو ستاسو د عوامي نشرګون چې کله حکومتونو، نو تاسو ولې دغه سخت دریځي مواد لدې نه لرې کول؟ هغه پروګرام ستاسو عملي ولې نه شو؟
مونږ اسلام صاحب بالکل په دې کې په نصاب کې تبدیلی هم کړی وی، څه هدف پورې چې کېدی شوی، ځکه چې زمونږ معاشره یو داسې زیات کار پکې شوی دی چې ډایرکټ داسې ته ابسولوټ ګامونه نه شي اخیستلی. خو بیا مونږ ډېر هدف پوره په دې کریکولم کې تبدیلی کړی وی، په اسلامیاتو مونږ په دې مطالعه پاکستان کې تبدیلی کړی وی. خو له بده مرغه اوس مصیبت دا دی چې دا مشته چې کوم حکومت اوس راغی د طریق انصاف نه، دې هغه چې کوم چینجز مونږ کړی وو هغه بیا لګیا دي، انډوکۍ لګیا دي، او واپس چې کوم د پپېر په کوم شکل کې پروت بیا هم هغه طرف ته بوزي لګیا دي.
ښه، محسن قبایلي سیمو ته براشو، تاسو شمالي استان د زده کوونکو خبرې وکړي چې دغه رنګ په زرګونو زده کوونکي دي، د هغې دارې دویم کالم ضایع کېږي، نو څه ګوري چې دغه زده کوونکو تعلیم ضایع کېږي، دې به څه منفي نتیجې مخه ته راشي؟
نتیجه خو سرهم سے مخ کے نم د تعلیم د نشوالی او د روزګار د نشوالی د لاسه د خلکو اولی دلا کنه. خو اوس مصیبت دا دی چې پهلا بیا هم پسنه سره صورت کې خلکو خپل تعلیم خپل کاروبار روزګار لګیا او کول به کنه. اوس مصیبت دا دی چې تعلیم ته مواله روزګار ته دی آل لري خسته دغه کلی یو وطن تاریخ د روزګارونو او کاروبارونو ټول خپل کلی علاقه کې وو، هغه یو تعلیم وسنه ته خلکو کول، هغه نه پس په هغه ته چېرته روزګار ملاو شو، نو قریب ملاو شو یا بغه نه یو ښه انسان جوړ شو، تعلیم لارې هم پې بندې کړې. نو چې تعلیم لارې هم پې بندې شي، روزګار او کاروبار هم په یو سړي باندې بندې کړي، دا هغه خو بیا دایي چې هغه خو بیا د خپل ژوند ژواک ته پرته د خپل لستوګنې لپاره بیا هغه هر قسم ګام یو خو وسنه ده د دونو خبرو د لاسه په هغه په ذهن کې او هغه په سوچ کې د ریاست خلاف هغه نفرت هم پیدا کېږي. یار زمونږ د ریاست زمونږ سره کوم عمل کوي لګیا دی، زمونږ باندې خپل کورونه پرېښودل، هغه کاروبارونه رانه پاتې شول، هغه روزګارونه رانه پاتې شول، اوس تعلیم هم محکم چې هغه ته نه ورکوي، نو هغه نه خو بیا واقعي چې هم داسې سړی جوړېږي چې د هغه په ذهن کې به نفرت وي، او هغه نفرت بیا هر څوک هر کله په هر مقام باندې د ریاست خلاف استعمالوي.
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ، زموږ ژوندۍ خبرونه ده، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شي. پلوشي اداره ته وایي چې څنګه محسن دول دا خبره وکړه چې د یو شمېر زده کوونکو تعلیم اغېزمن کېږي، متاثره کېږي، روان دي، نو دا راته وایي چې ستاسو کومه څانګه ده، نېشنل یوث ارګنایزیشن، تاسو څه کړي دي دغه لړکې د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره؟
ګوره جی، زموږ ماشومان ته ټکه راغلي وو، نو مونږ په خپلې سطحه باندې په هر سیمه باندې مونږ اواز کتلو کوشش کوو چې څومره پورې زمونږ اواز دی. مونږ بار بار به تاسو کتلي په هر میډیم باندې مونږ د دوی د حق دپاره خبرې کوو، او اوس آینده مونږ دا لایحه عمل مونږ پرې سوچ کوو چې مونږ د دوی دپاره څه پریکټیکل اقدام وکړو، ځکه چې دا دریم کال چې دوی محرومه دي، او شاته هم چې کوم انفراسټرکچر ټول سبا دی د فاټا د سیویل وزیرستان د سیمې سکولونه تبا پورا د جون تړون تبا دل څه نو د دې لپاره زمون په کوشش دي چې موږ پورا پورا عملی کردار ادا کړو په دې معامله کې د دې آی ډی پی خاص کړي د ماشومان د دې د ریم کال دې زموږ په کې د قلم لاس کې د تعلیم لاس کې او مخکې نه وي څه سرکل نو چې تخفل هغه په بار کې څه وي صاحب مخ کې څه کوي نو د دې په بار کې بالکل موږ سوچ سولې دي او ان شاء الله خدای دې همت راکړي چې عمل هم پیوکو او څه
مننه. ټلیفون په کرخه تاسو دواړه مېلمانه ما سره اوسئ او اوریدونکو دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي
مومن صاحب تا ته او مېلمنو ته دې سلام کوم په مینه او په احترام باندې او په پښتنه مینه باندې.
مننه ستاسو نه. څه خبرې کوو
مومن صاحب؟ عمران ملکور مې جن سینا.
څه ویل غواړي عمران صاحب؟
مومن صاحب تاسو خو لګیا یو خبرې کوئ خو د مېلمنو نه ما دا پښتنه د مومن صاحب څه پورې د کورمې جنسې څومره جنګونو وځپله متشرین راغلو چان نر اوسه پورې مومن صاحب لکه موږ کورمې پښتنو ته نه خپل حق چا ویر کو نه سټوډنټ ته حق ویر کو نه مو ټیچر ته حق ویر کو دا څومره ورځ د مومن صاحب لکه موږ سکولونه بند دي کنه و ما تمه ورځ د مومن صاحب څه بند دي پښلین اباد کې لګیا دي نو سجا ځان احتجاج کوي نه تر اوسه پورې موږ حق چا ونه ورېدو مومن صاحب نو دا حق په موږ کله را کوي نه کله به ملاویږي مومن صاحب.
مننه ستاسو نه محسن. همدغه سره زه خپل پښتنه هم تړم. دا راته وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان چې دي هغوی د خپل حقونو لپاره څه رول لوبولی شي د خپل حقونو دغه خپل د حق غوښتو دپاره هغوی څه کولی شي؟
سرلم صاحب یو خو د مرګتي خبره چې وکړه چې استفان دي هغه بالکل وکیل لګیا دی اسلام آباد کې غیر زمونږ مشران ورغلي مو هغې ته مې نام کړی وه سیاسي ملګرتیا سره زمونږ بالکل نه او چونکې دا ریاست ته او ریاست هم داسې ریاست ته چې مثال زمونږ په حق باندې ناست او هغې نه بیا حق اخیستل لږ نور هم خواري غواړي لږ نور هم محنت غواړي. اوس تاسو د قبایلي ځوانانو خبر وکړه قبایلي ځوانان اوس لګیا دي په هر لږ به لګیاوي ډېر به لګیاوي خو بهرحال خپل حد تپاره لګیا دي په مختلفو شکلو کښې واړه واړه ټولنې جوړ شوي دي سیاست طرف ته هغېرغېږي لګیا دي سیاسي ګوندونه جاین کوي خو هر ځای کښې هغوی لګیا دي خپل حد تپاره خپل څونه څه مبارزه هغوی شروع کړې ده. یو خو په تېر شوو لسو دولس پنځلسو کالو کښې په هغې باندې سختې ډېرې زیاتې تېر شوې که نه د هغې د لاسه هغې اوس مجبور شو هغې ته دا اندازه ولګېده چې بای اوس که د خپل حق غوښتنه مونږ پهخپله ونه کړو نو بل څوک مونږ دپاره د حق نه غواړي. خو بهرحال مزید هم پکښې لکه د بهترۍ ګونجش په کار دی چې لکه دا تعداد هم لږ نوره زیات شي او زیاتېږي لګیا دی زیاتېږي لګیا دی او انشاءالله دا ایولوشنري وخت سره به
لنډو ټکو کښې راته دا وایي چې
نور هم زور نیسي په دې حده پورې دا قوت ورسېږي د قبایلي د ځوانانو آواز دې هر ته را ورسي چې هغې حق باندې بیا هغې نه پس د هغې حق په هغې په زور هم اخیستلی شي او د هغې په حق باندې بیا څوک خفه نه شي.
لنډو ټکو کښې راته دا وایي چې په فیسبوک او د سوشل میډیا دور دی نو قبایلي ځوانان نه شي کولی څه وایي تاسو چې منظم شي یو آواز شي که نه
یو آواز کېدل ظاهران خبره ده چې سرلم صاحب دا معاشره داسې سپلټ پرته ده مختلف الخیال خلک دي په دې کښې نو یو آواز کېدل بېخي یو آواز کېدل خو لږ ګرانه ده خو بهرحال یو څو بنیادي حقوق دي چې زمونږ د قبایلي عوامو د قبایلي ځوانانو د هغې دپاره کېدای شي چې مثال په مستقبل کښې دا ټول ځوانان راغونډ شي او چې هغې دا ووایي چې بای سیاسي اختلاف یو طرف ته خو بهرحال دغه بنیادي مسایل دي او دې باندې په کار ده چې مونږ یوځای شو په کوم باندې چې سهده پر مونږ یوځای شوي مو لکه اوس چې دا کوم ده د دوهویشتم ترمیمي بل د قبایلي عوامو دغه دپاره د قبایلي علاقو د مستقبل دپاره په قومي اسمبلۍ کښې پېښ شوی دی هغې کښې ځوانان اکراس د بورډ هغې کښې د سوشل میډیا هم واقعي چې ډېر کار د فیسبوک د ټویټر هم پهښې کښې ډېر کار ده ځکه چې هغه ایډوکیس هغې په داسې طریقې سره وکړه که نه چې د خلکو شعور پیدا شو نو په هغې کښې بالکل قبایلي ځوانان اوس په هغې کښې بالکل یو خوله دي. اوس دا تېر شوې څو ورځو کښې ما نه تاریخ هېر ده په اسلام آباد کښې هغه ریلیز شوې وه دغه د بل په حق کښې په هغې کښې په ګڼو شمېر تعداد کښې قبایلي ځوانان راغلي وو هغوی شرکت کړی وو او هغې مختلفو ګوندونو سره مختلفو فورمونو سره د هغې تعلق وو او په د یو ایجنډا باندې هغې متفق وو چې بای قبایلي علاقو کښې رفامس په کار دي او دې مینسټریم کول په کار دي ځکه چې هغې نه بغیر زمونږ د حقوقو حاصلول لږ ګران دي.
پلوشي دا راته ووایه چې د پښتنو پیغلو په نمایندګۍ باندې څه ګورئ تاسو چې په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې د جنوبي پښتونخوا کې د ښځو تعلیم ته تاسو څنګه ګورئ د جینکو چې کومه تعلیمي وزه هغې ته څنګه ګورئ؟
زمونږ
خو زیاته د باشری دا پریشر دی داغي دا وجه د لګي شانتي پریس په یو دا پتاوی مو پس دی به خبر باندې بدونه توجه دا وی نه ور کړی کړه اوس ورو دا فاتا تیر ورځو کې زموږ ته زموږ خیان دو دا فاتا یو قبایلی جرګه د خیان راغوخته وا داغي نه علاوه چې په 16 نومبر باندې د فاتا ریفورمز ریډي شي واغې کې زموږ خیان دو په ګڼ تعداد کې شرکت کړو نو تعلیمی شعور خو هغوی کې بیدار دی خو نن سبا چې د کوم طرحه ګاري د وجه نه یا د څه د سوسایټي د پرېشر د وجه نه هغوی دباو وي نو هغه هم یو حقیقت دی ورو ورو په هغوی کې شعور بیدارېږي. دا د ښځو دا جرګه چې شوې وه زموږ په باچا خان مرکز کې تېرو ورځو کې نو دا د زنانو د قبایلي د سیمو رومبنۍ جرګه وه چې په کوم کې هغوی د خپل تعلیمي حقوق په باره کې حقوقو په باره کې خبرې وکړې او کلو طریقې سره خبرې وکړې نو ورو ورو د ښځو کوم شعور بیدار شو سیاسي او تعلیمي او دا یو پوزیټیو طرف روان دي. د فاټا ریفورم چې کومه خبره کېږي هغې کوم زمونږ خیال او پیغلې خپل تعلیمي حقوقو باره کښې د خپل انساني حقوقو باره کښې اوس هغوی خبر دي او خبره کوي نو زه ګورمه چې ورو ورو بدلون را روان دي. هغوی کښې دا ټولې میډیا کښې سوشل میډیا فیسبوک ټویټر زمونږ چې کومه میډیا
سمد 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 سمد
نو تر ټولو غټه مسله چې نن سبا کومه دا او تاسو خپل باندې واره در تعلیم نو هغه په قبایلی سیمو کې دغه د سکولونو استادان چې دي هغوی په احتجاج دي په اسلام آباد کې او هغوی و چې زموږ اپریډیشن دي وشي نو دا راته و چې د دې مسلې حل د قبایلی سیمو ولس په خپل څنګه راستې شي
د دې ټول مسایل هول دا به یو ټریک ته بوتل غواړي چې مثال د حل لپاره په یو لار باندې موږ روان یو هغه لپاره د قبایلی له کوم مین سټریمینګ دي چې هغه کله موږ مین سټریم ته راوړو نو چې کوم د پښتونخوا او د نور باندې پاتې پاکستان قانون دی هغه هلته لاګو چې هغه نه پس هغه خپل حکم غوښتی شي او هغه لپاره به د تپوز د پښتون لپاره څه قانون تنظیم کیږي لکه اوس د قبایلی علاقو د فاټه د ټیچرز خبر وکړه موږ تر شوي حکومت کې چې کوم سروس سټرکچر ټیچرانو ته ورکړو هغه مثال پر ټول صوبه کې پر ټول پاکستان کې نه ملایويږي اوس کدا قبایلی لکه زمونږ د پښتونخوا حساب یې پاره دي نو هغه سروس سټرکچر به په دې باندې هم اپلای کېدلی نن به دا مسله نه وي نو دا شان د نورم ډېره مسلې دي خو چې هغه تاو را تاو شو مونږ نو این اخر نقطه زمونږ دا ده چې خبر کنکلودینګ پوینټ زمونږ دا غي چې سو پر پاټا مین سټریم شوی نه نو د تر هغه غره نه مشو بچ کولې نو تعلیم ورکول هم پکې مونږ ورته نشو ورکولې نو هغه د پر کار روان دي نو چې کله د ریفورمز شو پاټا مین سټریم شي د ټولو حقوقو د ټولو خبرو غوښتنه وایي سلاول بلک
افان سمه ده پلو شاباس ستاسو په پیغام باندې دا خبرونه ختمول غواړم کې د شي د قبایلی سیمو یو شمیر پیغلی ستاسو आवाज اوري څو ته ویل غواړي
زه وا ته دا ویل غواړم چې دا اوس د فاټا د کوم خبره کیږي د فاټا مې سیم کې دوه خبره کیږي دې کې دې زما خو دا سیمه خلان د خپل عملی کردار داتي او د خپل حقوقو د عزت او ځای کې خپل روح سره څنګه پسند ګدريږي او دا د عمر په دنیا باندې چې خزي د تړونو څخه کمتري لیدي او ای کو سټیزن د دې ملک او د دې معاشري چې تر څو د فاټا ریفورم دی راغلي زما خپل زما حقوق نشي حاصل دي چې کوم د دې ریاست نور خلانو ته حاصل دي سره طریقې سره د دې فاټاري چې خپل اواز لزنده لپاره پورته کی او دا وخت چې د دې اواز به ووري ویلي چې کدي په یو اتفاق په یو پلیټفارم او د دې خپل حقوق ته فارېږي
ډیره زیاته مننه ستاسو نه د اومینیشل ګوند ځوانانو د سازمان د خبر پښتونخوا د څنګه مشره پلوشا عباس منصدا کلیبون پکر خو ستاسو نه ډیره زیاته مننه او هم د دې سازمان مرکزی سیکرټر موسن دوړ هم موږ سره د ټلیفون پکر خو ستاسو هم ډیره زیاته مننه موسن
مهرباني
او دن کوم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي راتلونکي ونی به هم لدې سره په تړلو موضوعاتو او هم درز د غرنګ ځوانانو سره خبرې کوو خپل کوربا سره له مومن ته اجازه ورکړي د الله پامه
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
دا نڑی رنگونا دا نڑی عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا ہر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.